السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجی رڑو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایوا ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزه په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ په سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتو نږدې 2900 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې بنګلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي که نیمه پای لوبې ته وځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکو کډوال د دغه هیواد لپاره یو کړکیچ بولي. وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي د غیر لوري چې موټر راپورته کیږي خوست خار ته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې د شونه راوړي او په دې بازار دی په خو سړکونو د خرابوالي د ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوو مثبتو پیښو خبر وو او هلته روغتیا پالان له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زمون ټیم زیدې سره د کوپریشن وکي چونکی دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکي که چیرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډېره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له درې ګونی کړکې سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وې درېګونې کړکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 د جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. اغلی پارک ویلي چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغېز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډېری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړې په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې توان یې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مې د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وطلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوي. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یو ایم تازه اعلان کړی چې اوسې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 زره افغانان یا خو د دننه بېځایه شوي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بېځایه کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندل شي، او یو شمېر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتلی شي، او له ځینو کسانو سره مرکې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی، او ځینې مرکې تصویری دي کتلی شي. د خوست اوسیدونکي د ښار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د ښار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوې او د اوبو کانالونه هم خراب شوي دي، چې ځینو ځایونو کې اوبه لارو او سړکونو ته راپورته کیږي. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل پراپور کې
د خوست ښار د اولې دویمې او درېمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د ځینو سړکونو پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوست ښار ډېری سړکونه او د اوبو کانالونه ولختي پخوا پاخه شوي وو، خو د وخت په تېرېدو د هغو سړکونو ډېرې برخې ماتې شوې یا معیاري نه دي چې د ښاروالۍ لخوا نوي کیږي. د خوست ښاروالۍ د انجینرۍ برخې مسؤل انجینر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو موده کې سرته ورسیږي.
سړک دوه برخې لري چې مجموعي اوږدوالی 1340 متره کېږي، او همدارنګه په دې کې اساسي لختي په نظر کې نیول شوي دي چې مجموعي اوږدوالی 1400 متره ده. دا چې د ښار په داخل کې ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي اساسي لختي په نظر کې نیول شوي دي او د سټرکچر برخه یې سقدار په نظر کې نیول شوي ده.
په خوست کې پر نویو سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښ دی. وایي په دې سړکونو کې ناپاکې اوبه ډنډ کیږي، سړکونه ګرد او دوړې لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی عید رحمان وایي
دا کوم سړک چې دا کنه په دا کې مکه بور د بارون لپاره ډېره اوبه وه، یعنی بخی دی موټرو دی تاګ غانه وه، هغه څه کې دی عوامو دی تاګ ری تاګ دی پورا بخی غنه مناسب وو، نو اوس که جوړ شي نو دی عوامو دی پورا دی هر څه دی پورا به ډېر ښه وي.
خوست خاریان زیاتوي د دې لپاره چې خار پاک شي نو د خار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختیو د جوړولو په شان دي، خار ته د داخلي دون کولار او کانالونو جوړولو ته هم پاموشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست ښار ته را داخلیږي حد اقل تر 1 کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دغې له لورې چې موټر راپورته کیږي خوست ښار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې دا شیونه راوړي او په د بازار دی په خسړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کی.
د خوست ښار اوسیدونکو ویل سره لدې چې په دې ورستیو کې اوشمیر رغول شوی سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼایي څراغونو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د ښاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکو صدیق الله ویل
ولا ډېر پروژه ته اړتیا ده، بل خو بیا خو ځوانانو سره مصروف شي د پروژو لپاره.
بلخوا خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد بیا د ښاریانو دې غوښتنو ته په ځواب کې چې د ښاري خدمتونو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو انشاءالله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره پخوا لږ ستونزې وي، هغه ستونزې انشاءالله اوس حل شوي دي. نور انشاءالله نورې پروژې هم را روانې دي، هغه موږ اعلان ته سره ورکړې دي او د ځینې پروژو خو انشاءالله پورو کې سره روانې دي.
یاد دي وي خوست ښار چې د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو ښارونو کې حسابېږي، په وړه او تنګه سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشي یا استوګنیزي سیمې هم په سوداګریزو مارکیټونو بدلې شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریز پراختیا او استوګنیزي اسانتیاوې په اساسي ډول د خوست ښار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوی نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې له دې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمېرې 26 ته ورسېدې. په ورته وخت کې په بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی، روغتیا پالان له کورنیو غواړي چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي ورولي چې واکسین کړي. لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي ضلعو لکه مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزړ ناروغي 29 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې یې د سپتمبر 15 نه تر 13 نیټې پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویمه مرحله هم پیل شوې. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغۍ شپږویشت کیسونه پوره شول او تیر 2024 کال کې ټول پاکستان کې څلور اویا د یادې ناروغۍ مثبتې پیښې رپورټ شوې وې. د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزړ ناروغۍ وهلي. سلور ورځانه پولیو ساس کو مهم دویمه مرحله یې پیل کړي چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزړ ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
د 16 کیسونو زموږ سکم دي هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی هغه کې دي. نو زموږ کمپین سکم دی هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سکم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس اوسه پورې نه دی شوی. نور دینه علاوه زموږ څومره ډیسټریکټ دی هغه کې زموږ کمپین روان دی الحمدلله او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي. اول والدین ته او سم رسي زمونږ سیول سوسایټي دا غته به زما دا خواست وي چې چون کې دا وایرس ډیر واندې په ساوث کیپی کې پلاویږي زمونږ سره کې سونو چون کې ټول ساوث کیپی دي. نو موږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل فینزو کالونه کم سي سمره ماشومان دي هغه ته د کترې پلاو کې چون کې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي کچرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر د پاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړي چې کور په کور ټیمونه ورسي. خود امنیتی ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لره پرتی سیمو کې ټیمونه نه ورسی او د پولیو ساس کو مهم کې خندونو په وجه ناروغي نور هم خوريږي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساس کو مهم کامیابی سره تر سره کولو لپاره هر ډول هڅه کړي. د ټیمونو خوندې ساتلو لپاره تل د پولیس او امنیتی سرتیری ګمارلی د ځایي مشرانو او علماي کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نشي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د ورستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساس کو مهم وسلوالو لخوا بند شوه او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کلاس په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا عملیات په سیمه کې وارلمخه ناهیلي وضعیت په سنور کړکیچن کړي. د نوموړي په وینا دا عملیات به د ډیرو تلفاتو سبب شي، ورانۍ به ورسره زیات شي او ډیر به بې ځای شي. کاشا کلاس بیا خبرداری ورکړ چې نن به اروپایي کمیسیون د اسرائیل پر حکومت د فشار راوړلو لپاره داسې هڅې وکړي چې اسرائیل خپله لاره بدله کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي وو چې کمیشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوی ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروس ولیکل چې دا عملیات په سیمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیشن بی پروزویل چې په غزه کې څه پیښی چې وحشتناک دي. ګوتریش ته هم ویل چې هغه راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعات ورسره وشغی شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. له دې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وایي چې د غزې ښار تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوي دي او دا ترهګره ډله له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی ده چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحد عربي امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې کچرته متحد عربي اماراتو د مسابقه وګټله پاکستان بلدي ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده او یو مسابقه هم ګټلې ده، نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بل ورته په نړیوال لکچه د آیرلند او انګلستان ترمن د شلو ورنو لوبه نن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اتو وکټو یې د پاکستان شزینه لوبغاړو ته ماتې ورکړه. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اتو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونې په پیل کې مې له تاسو سره شمنه کړې وه. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سختریزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې دې یو لار خوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودرې شي یا د هم د په وینا له ترهګرو سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به یې تېروتنه وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پر ورځ وویل چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سخت دریزي وسلوال وژلې دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په برید کې نږدې شل پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیرې یکشنبه پر ورځ سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لاره خپل کړي. هغه یو ځل بیا تور پورې کړل چې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته په کار ده چې د پاکستان په وړاندې یوه لاره غوره کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او په رښتیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له ترهګرو سره درېږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې د وژل شوو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ به په هر صورت ترهګر له منځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یوه غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې وروستیو کې له بی بی سي سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې وروستي ډیری بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لرې دي. نوموړي د دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوته د پاکستان پوز او حکومت ته ونیوله. هغه دا هم ومنله چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژۍ چې د دوی په وینا د دې هیواد پوز جوړې کړې تر اوسه ځکه اغېزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره یې اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي سیاسیونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دی چې هغه په خپل پالیسۍ کې باندې نظر ثانی وکړي، وګوري چې را ترهګیری به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګیری او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شي، د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دا چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یا غیب پیسلیو کی، نو علاوه دا ترهګیری ختمی گی. ترهګیری دا ٹوپک و دا گولای پا زور نختمی گی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچي پلاوي مشري کوله، هم په دې وروستیو کې اسلام آباد وهڅاوه چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لاره خپله کړي. ښاغلي خلیل زاد په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمېر امنیتي پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغې ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري، نو دا به تېروتنه وي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبانو سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. ښاغلي خلیلزاد همدارنګه وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنې دو وروسته کړي او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی و، نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یوه ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولي او وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، پاکستانی اداره یو لاسپوڅی اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا باله او د پاکستاني طالبانو مسله ډېره مهمه نه بلله. د دې په ټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډېر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کواټ کې بنو کې هر ځای د پر دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودې، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې، او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 420 زیات کسان چې اکثره یې د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.